دا مشال رادیو دا وخت په پیښور کې د سحر نه بجې دي. دا مشال رادیو د نه ساته خبرونه په پیل کې زه ګل آیاس تاسو ته هرکلی وایم. نن د جمعې ورځ د 2021 میلادي کال د فروری میاشتې 26 نیټه ده. دا خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړې ده. په خبرونه کې به د خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو، پاکستان او افغانستان په اړه راپورونه، شننې، تبصرې او ځانګړي راپورونه واورئ. یو دو سندرې هم د دې غړې برخه دي، خو لومړی به د سیمې او د نړۍ تازه خبرونه واورئ. د خبرونو سرټکی: د ناقانونه پیسو د سات نړیوالې ادارې پاکستان د جون میاشت پورې په خړ لس کې د ساتلو پریکړه کړې ده. د پاکستان د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود د مارچ له لومړۍ نیټې څخه د ټولو تعلیمي ادارو د پرانستلو اعلان کړی او په امریکا د دفاع وزارت وای چې د شام په ختیځ کې د عراق پر پوله د ایران پله به ملیشو پر تاسیساتو یې هوایي بریدونه کړي. دا خبرونه تفصیل: د ناقانونه پیسو د سات نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس پریکړه کړې چې پاکستان به د 2021 کال تر جون پورې په خړ لیست کې ساتي. دغې پاریس میشته نړیوالې ادارې د مارچ پر 25 د درې ورځنۍ غونډې په پای کې وویل چې پاکستان ته چې کوم ویشت نقطې ښودل شوې چې پرې عمل به کوي، په هغوی کې په دریو نقطو په مکمله توګه عمل نه دی شوی. پاکستان د 2013 کال له جون راهیسې د ادارې د سار په خړ لیست کې دی. د یادې نړیوالې ادارې مشر مارکس پلیر پر انټرنیټي بڼه یوې خبري غونډې ته ویل چې په پاکستان به سخت څارنه برقراره وي. نوموړي ویل پاکستان په ناقانونه توګه د پیسو لیږلو او له ترهګرو سره د مالي مرستو د مخنیوي کاري چوکاټ د ښه کولو لپاره د پام وړ پرمختګ کړی، خو ځینې جدي نیمګړتیاوې لا هم موجود دي. بلخوا د پاکستان د صنعت او پیداوار وفاقي وزیر احمد اظهر د نړیوالې ادارې پریکړې وروستو بیګا په ټویټر باندې لیکلي چې د اف ای ټی ایف موجوده اکشن پلان باندې 90% عمل شوی دی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن او مدني فعالانو پرون په پیښور کې په شمالي وزیرستان کې د څلورو خزینه کارمندانو د وژنې پر ضد لاریون وکړ. د شمالي وزیرستان په میرعلي کې د فروری پر 22 وسلوالو د یو غیر سرکاري ادارې څلور کارمندان وژلې. پرون په پیښور کې خبرونو مرکز کې د بشري حقوقو کمیشن غړو خبري غونډه کې د خزینه کارمندانو وژنه وغندله او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې په دې پیښه کې ککړو کسانو پر ضد سخته کاروایی وکړي. د خبري غونډې وروسته د کمیشن مرستیال مشر کامران عارف مشال لوتی ویل چې دا د خزو پر روزګار او د هغوی پر حق برید دی. د زیاته کړه چې په فرقیزه او هدفي بریدونو کې ککړو کسانو خلاف هیڅ کاروایی نه ده شوې، خو امنیتي ځواکونو د فروری پر 23 ویلي وو چې په هغه پیښه کې ککړ مبینه وسلوال یې وژلې. سږ کال په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو روانې لړۍ د اوومه پیښه وه. تیر کال دغه پیښې 46 ته رسیدلې وې. د پاکستان د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود د مارچ له لومړۍ نیټې څخه د ټولو تعلیمي ادارو پرانستلو اعلان وکړ. شفقت محمود پرون په ټویټر باندې لیکلي چې په هغه ښارونو کې به هم ټولې تعلیمي ادارې پرانیزي چې د کرونا وایرس وبا له وجې بندیزونه لګول شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې ټولې تعلیمي ادارې به د کرونا وایرس په اړه حکومتي لارښوونې عملي کوي، چې له یو بل واټن ساتل، تمبوزک وهل او د لاسونو مینځلو سهولت به یقیني کوي. وفاقي وزیر دا اعلان په داسې حال کې کړی چې د کووډ-19 جهانی وبا کنټرول د پاکستان ملي ادارې د چهارشنبې په ورځ په غونډه کې پریکړه وکړه چې د مارچ له نیمایي څخه به د واده په تالارونو، سینماګانو او مزارونو کې د خلکو په ورغونډېدو بندیزونه ختم شي. د پاکستان د بارونو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي باثباته او پرامن افغانستان د پاکستان په ګټه دی. د پاکستان سرکاري راډیو پرون خبر ورکړ چې د افغانستان ولسمشر ځانګړي استازي محمد عمر داودزی د بارونو چارو وزیر سره په اسلام آباد کې ولیدل. د ملاقات پر مهال قریشي د دواړو هیوادونو ترمنځ د لوړې کچې سفرونه یادونه وکړه او هیله یې وښوده چې دا تبادلې به د دواړو خیزه همکاري او پیاوړتیا کې مرسته وکړي. شاه محمود قریشي د افغانستان د سولې پروسې د پاکستان پر دوامدار ملاتړ ټینګار هم وکړ. او وروسته خبر د امریکا دفاع وزارت پینټاګون ویلي دی چې د شام په ختیځ کې د عراق پر پوله د ایران پلو ملیشو پر تاسیساتو یې هوایي بریدونه کړي دي. د دفاع وزارت ویل چې د فروری 25مې بریدونه د دې میاشتې په سر کې د امریکا او ائتلافي ځواکونو پر اډو د راکټي حملو په جواب کې شوي. پینټاګون ویل عملیات یو څرګند پیغام استوي. ولسمشر جو بایدن به د امریکایي او ائتلافي ځواکونو ساتنه کوي. پایلامه کې ویل شوي چې د بریدونه د شام او عراق پر پوله د کنټرول پر نقطه په ګڼ شمېر تاسیساتو شوي چې د ایران پلو ملیشو ډلو لخوا کارول کېدل. په دې کې عراقي شیا ډلې کاتب حزب الله او کاتب سید الشهدا هم شامل دي. دا د مشال لري خبرونه.
سلام پختونخوا.
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
مشال لري تاسو غوږی څنګه قدر ملګرو تاسو په خبرونو کې مو اوریدل. سلام پښتونخوا خبرونه تاسو غوږی او په دې کې ځینی ځانګړي راپورونه هم تاسو لپاره راوړي دي. دوه سندرې هم اوریدل شي. د لومړي راپور پر اوسه تاسو پام راګرځوم. د ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې فاینانشل ایکشن ټاسک فورس یا اف ای ټی ایف پرون اعلان وکړ چې پاکستان په خړ لیست کې پاتې کوي. د اف ای ټی ایف په درې ورځنۍ غونډه کې د غړو هیوادونو او ادارو 215 استازو برخه واخیسته. پارس میشته ادارې تیر کال پاکستان ته په ګوته کړل شو څلورو څنګه کې لا نور کار کول چې پکې د پاکستان قانون نافذ کوونکو ادارو لخوا په عملي توګه د خودل و چې دوی له ترهګرو سره د کېدونکو مالی مرستو تحقیقات او قانوني کاروای کوي. پاکستان د 2013 کال رئیس د اف ای ټی ایف په خړ لیست کې دی. د اقتصادي چارو پوهان وایي د اف ای ټی ایف په خړ لیست کې شامل دوه را په دې خوا پاکستان ته له بهر سرمایه‌کاری کې ډېر کمی راغلی دی. نور تفصیل د اسرار له مومنت پر رپورټ کې وو.
د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې اف ای ټی ایف په خپل خړ لیست کې د پاکستان د ساتلو پریکړه کړې. ویلي دي چې په راتلونکي جون میاشت کې به د دې هیواد کارکردګۍ ته بیا کتنه کوي. دا اعلان د اف ای ټی ایف مشر مارکس پلیر د دې ادارې د درې ورځنۍ آنلاین غونډې وروسته پرون د فبروري په 15مه وکړ.
پاکستان ریمینز انډر انکریسټ مانیټورینګ.
پر پاکستان به سخت څارنه برقرار وي. اف ای ټی ایف دا منی چې پاکستان د تور پیسو سپینولو او له ترهګرۍ سره د مالی مرستو د مخنیوي کاري چوکاټ د شکولو لپاره په هلو ځلو کې د پام وړ پرمختګ کړی، خو ځینې جدي نیمګړتیاوې لا هم پاتې دي.
مارکس زیاته کړه چې دا نیمګړتیاوې له ترهګرۍ سره د مالی مرستو د مخنیوي په برخه کې دي.
All of these deficiencies are in areas that relate to terrorist financing.
دا ټول برخې له ترهګری سره په مرستو پورې اړه لري. باید له اوشت نکاتو پر درو باندې په بشپړه توګه عمل درآمد وسی. زه بیا دا منم چې پاکستان پرمختګ کړی، خو په سختۍ سره پر پاکستان د کاري پلان د بشپړېدو غږ کوم.
I strongly urge the completion of the action plan.
د اف ای ټی ایف مشر وویل باید پاکستان د هغو ټولو ډلو ادارو او د دوی د ملګرو خلاف تحقیقات او قانوني کاروایی پیاوړي کړي چې له ترګرو سره مالی مرسته کوي. د په خبره باید پاکستان وخایي چې د عدالتو لخوا سزاګانې موثره دي. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه اکرام موتی وایي که څه هم دا ښه خبره ده چې اف ای ټی ایف دا هیواد په خپل تور لیست کې وانه چولو. اکرام مودی بیگا مشال ډیو ته وویل چې لکه نه پاکستان په خړ لیست کې چول شوی، نو سرمایه کاران په پاکستان کې کاروبار کولو ته زړه نخه کوي او په دې ویر کې دي چې کچیرې دا ملک ته یاد ادارې تور لیست ځي او بیا پرې اقتصادي او کاروباري بندیزونه لګي، نو د تاوان سره مخ کېدای شي.
کله نه پاکستان بے لسکیت شوی دے، نو اوس د 2019 نه تر 2020 اخره پورې چې معیشت ته کم دے، نو دیتا دے تقریبا 35 ارب ڈالر نقصان شوی دے پاکستان معیشت تا. تو دا تجزیه چې دا مختلف تھنک ٹینکس سی وی راغی کړی دا چې پاکستان کې د پاکستان تا سرمایہ کاری راتله او د پاکستان ایکسپورٹس بارتله او پاکستان کې د سرمایہ کاری په بنیاد باندې چې کم انسټیټیوشنز به جوړې دا کاروباری انسټیټیوشنز او امپلایمنٹ پکې دا جی ڈی پی وخورې دا
نو هغه کارونه کم شو. اکرم وتی وایي پاکستان هله د ناقانونه پیسو له څار لیست وتی شي چې دا هیواد د ترګرو لاس ته د پیسو تلو د مخنیوي لپاره قوانین جوړ کړي او بیا هغه د بانکونو او قانون نافذ کوونکو ادارو په ګډون هر ځای کې په بشپړه توګه عملي کړي. خو خو د پاکستانی پوز پخوانی لیفټیننټ جنرل ترت مسعود بیا وایي چې تر څو په پاکستان کې ترهګر موجود وي نو تر هغو له ترهګرۍ سره د مالی مرستو او منی لانډرنګ مخنیوی ګران دی. نوموړي په زیرات ورځ مشال ډوته وویل که څه هم پاکستان تر ډېره حده د اف ای ټی ایف له غوښتنو سره سم په ترهګرو او د دوی په تنظیمونو بندیزونه لګولي او مشران یې ورلا نیولي، خو په دې لړ کې لا هم نور ډېر څه کول پاتې دي. موږ اوس هم دا شکونه کوو چې دا تنظیمونه او د دوی خلک په پاکستان کې موجود دي او باید چې دا شکونه لرې کړل شي او هر څه په ډاګه وکړل شي. کېدای شي دغه شکونه سم وي یا غلط. په ټوله نړۍ کې د منی لانډرنګ او لترهګرۍ سره د مالی مرستو د مخنیوي لپاره اف ای ټی ایف 40 سفارشات ترتیب کړي او پر دې عمل درآمد ته په کتو سره غړي هیوادونه په خړ او تور لیست کې اچول کیږي. په 2013 کال کې پاکستان په خړ لیست کې ځکه واچول شو چې د هیواد په دغه 40 سفارشاتو کې یوازې په 14 عمل کولو او په پاتې ویشت عمل درآمد کولو لپاره پاکستان ته یو کال وخت ورکړل شو. خو د 2020 کال د فبروري پورې پاکستان یوازې په 14 سفارشاتو عمل درآمد وکړ. همدارس پاکستان ته په پاتې 14 سفارشاتو د عمل درآمد کولو لپاره د 2020 کال د اکتوبر میاشتې پورې وخت ورکړل شو. خو تیر کال په اکتوبر کې په شوې اف ای ټی ایف غونډه کې په شپږو سفارشاتو عمل درآمد اطمینان وړ ونه ګرځېدو او پاکستان ته د 2018 کال د فبروري پورې بیا وخت ورکړل شو او داسې څلور څانګې ورته په ګوته کړې چې په هغو کې د لا نور کار کولو اړتیا وه.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنري غړی
په لسنی مو بجو
د مشال په نوم
په یوونی مبجا
مشال آنلاین
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم دریو بجو
حجرا
په درینی مو بجو
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو.
د پاکستان د بشیر حقوقو کمیشن د فروری پر 28 په شمالي وزیرستان میرعلي کې د څلورو خزینه کارمندانو د وژنې غندنه کړې. د کمیشن غړو او مدني فعالانو پرون په خبر کې خبري غونډې ته ویل چې دا د خزو پر تعلیم او کار روزګار برید دی. دوی له حکومت غوښتنه وکړه چې په برید کې ککړو کسانو خلاف سخته کاروایی وکړي او عدالتونو ته دې وړاندې کړل شي. بلخو امنیتي ځواکونو ویلي چې په یاد برید کې ککړ یو مهم قومندان یې وژلی دی. نور تفصیل له پیښوره د غلام غوث په دې رپورټ کې اورو.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د فروری په 28 نیټه په شمالي وزیرستان میرعلي کې د سلورو هغه خزینه کارکونکو د وژنې غندنه کړې ده کوم چې د یو غیر دولتي ادارې سره کار کولو. په پیښور پریس کلب کې د خبری کانفرنس وروسته د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن مرستیال مشر کامران عارف په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
دی کې دا سلور زنانه چې وجلې شوې دي چې کم زمون زنانه دي دا غي د روزګار او دا غي د تعلیم حاصلولو او د تعلیم ورکولو په حق باندې معاملات ظاهره ده دای په ژوند خدا او دې مطلب دا ده چې دې د وجه با ډېر مشکلات شي خلکو ته په زنانه او په تعلیم حاصلولو کې او روزګار کې. مونږ نه دا کتلې چې دا سه سور دا سیکټریان مرډرز شو نور دا ټایپ دهشتګردي ټارګټ کیلینګ شو هغه کې دا سه های پروفایل دغه باندې ټیررسٹ باندې یا مقدمه چلیدلی یا غیټ سزا ملو شي دا ډیره ضروری ده چې حکومت دا سیریسلی واخلي.
په خبری کانفرنس کې دوی په دغه پیخه کې ککړ کسانو ته د سزا ورکولو غوښتنه وکړه. خو د پروری په 28 نیټه په میرعلي سیمه کې د امنیتي ځواکونو لخوا په ترسره شوي عملیاتو کې د حسن خان اورپی سجنا په نوم یو وسلوال په دغه عملیاتو کې وژل شوی و او امنیتي ادارو ویلي وو چې دغه تن د دې سلورو ښځو په وژلو کې لاس لرلو. خو د عورت فاونډیشن سره کار کوونکي یوې فعالې سایما منیر مشال ریډیو ته وویل چې دوی غواړي چې په دا ډول بریدونو کې ککړ کسانو ته د عدالتونو لخوا سزاګانې ورکړي شي.
مونږ د اکسترا جوډیشل کلینګ ملینګ نه منو. څه اکشن اغستې شوی دی مونږ ته نه ده پته. خو هغه دی وایي چې دا مونږ سجنه وجلې ده نو دا مونږ ته دا اکشن نه دی پکار. زه تاسو بیا بیا وایم چې مونږ دا غواړو چې هغه قاتل چې دی هغه دې نیولې شي او هغه دې عدالت ته راوړي شي. بیا بیا به مطمئن یو په دې خبره مونږ نه مو.
د خبری کانفرنس وروسته دوی د پیښور پریس کلب نه بهر یو احتجاجي لاریون هم ترسره کړو. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انیس اخبرونی
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
د شمالي بلوچستان د امیر علي په اي پي سیمه کې وسلوالو د تیر ګل پورس د یوې غیر سرکاري ادارې ان جي او سلور کارمندان وژلې بي. د چارواکو په وینا وړل شو کارمندانو به په شمالي بلوچستان کې ښځو ته د دستګارۍ هنر خودو. په وړل شو کارمندانو کې دوه خويندې ارشاد او عائشه هم وي چې د بنو اوسیدونکو وي. زموږ همکار احمد الله د ارشاد او عائشه رور محمد زاهد قریشي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې دوی ته د دغې پیښې په اړه کله معلومات ورکړل شول. نوموړي په ځواب کې وویل
مطلب انتظامات ملی اور تقریباً تقریباً چھ بجے ہونا پڑے
زاهد دراتویو چې تاسو کور کې څونه کسانې وې تاسو او دا دوانه خويند چې دی دی واده شوی وې کنه
دی واجی ایسا سم چې ما دا و دوای د 4 مہینه بچی ورو او مطلب دا رہے وړل می سلا دې نیر غوري نه غلی دې نه رہے وړل می نه سلا دا وړل نه په څیر څه چې ما وکنه دغه نه کاڅو نی دا دې مړې شو کنه څه خو نه وې سلور پوتې شو
تاسو چې ویل چې تاسو دا خور چې کوم دا غې سلور میاشتو لور و نو تاسو به ساتي
غوري نیر غوري
زاہد مور او پلار دی سنگ دی زکه داغی دو لوریان داغی او وجل شولین
نور ما سب نه دی حالا دا نس پلا دا سی چه سب نه سلا بیٹی مای دماغ می چاغ می کای خبر سی این نه کی دی او میر خو می پگلا شوی خو دا خو دا ی چه مطلب دا ته ورو دا مس کرا بچی او دی لے اغلا پ دماغ ی شوا مطلب دا وی چه ورو دا اخو دا سی گاڑی وڑی کی سی کای سی
دی خوین دو دی تعلیم څو نه کړي او دای کم ارګنایزیشن سدای کار کو
تعلیم کو یہ تقریباً لسم پاس ہوں ادارے کار روزانہ میں جی تل کے نا سب وقت وقتی میں مجھے گھر کا اولا 10,000 روپیے بے تنخواہ ہوا وہ دو چوا کا خطا اڑلا سیما نوا وہ جدا کا سیما درد کو
تاسو چې ویل چې سباون این جی او سره دای کار کوي خو سباون این جی او خدا وایي چې دای موږ سره کار نه کوي
نادی نادر وی غوی دای چې انکاری شي دا سره سره کدا چې بیا صدا ستګي د ولې ستادي دا غای دا سره سره کار کولا دا چې دا ویون ستادي روزانه د تین سره دا ور ستا زم دای دا مر خونو دا او څه سره پتا کوي چې سره انګی دی نه انکار کوي
زاهد یو پښتنه دا کومه دای چې بکله کار ته تللی نو تاسو کور کې به مور پلار سره تاسو سره به فکر وو چې مطلب دای د یو زیت زینو دا غي د حفاظت فکر به وو د سره
ولا جی نیز دا حالات نه خبرې ده نه دا بل حالات دا ورته دی مرا لکه دی نیز نه پرم نه پرم دا ولا نه ته دی او ته وځه دا می دا خري ورې زول کړه دا مطلب دا د ونی سدی ته تل خارو کی به دا رسی دی نیز نه نه نسی او دی په خري ورې چې مطلب دا نیز ته خوې نه مړې تللې
بن پشان یو زی چې اغل تا څوک زړه نه خکې چې بزنانه کارونه وکي او تاسو لکه دا دوه خويندو ستا کار کوو وجه سو چې دی تاسو کار ته لګل شروع کړل
یوه ډیر غریبات تا نیز کیر په کریا دا نور مې بوډا دا کمزورا دا غړی چار کای پر بار مې ستر په لاسه غړی چک جوړای نو باندې نه وتل غړی نه سه غړی زخپلا الکترونیک چار کاو مطلب دا مو هغه په دکان نه نشته دا غاسه مې کولیا سي مطلب دا نیز نه سره دوه درې هری کې یو غټه دا چار چیرې کېږي بل مې سم دې دا غو مې نه مې نه مشه حل کلا چې دا سکولینه نه پوي ای ته دغه دا کړی ځکه ته سلای ځکه دې خپل بچو نه ته غتا ته څنګه نه پلوشې دې هو دا نه سم یو
د دې پیخي ورسته د حکومت لخوا یا دغه ته تنظیمي چې کومه د غي د خوا د سره څمرستي شوې دي یا د سباون ان جی او چې دغه د خوا د سره څمرستي شوې دي
څنګه شو کنه دې څنګه روانه غلل له تفصیلی ته د هیډ دی وروګو دي نستا نس بار بار ان دی ول روغل له فیسبوک ول روغل نه را دی ول روغل له مطلب دا او دی او مطلب نه دی ول خو سی خو د حکومت طرف نيسته څه کاله ته نه دی وروګل چې تفصیلی کړی و پرین حالی دی چلو غی وسدی انداز ته کې دې اعلان څه فهمي سن دي سي
حکومت چې کوم لګیا دی د دې قاتلانو د نیولو حواله سره کوم کوششونه کوي تاسو دا غینه مطمئن یی
مطمئن هني نه ونه دا کا دې ګوره چې دا نه دا ګلادو حالی په پښتینا زوی ته زوی موجود دي اړې تړای چې سي د زوی په زوی ته لکیونه کې دي دمه ارمی او دمه پلیس دا شی موجود چې کوي نظام به وجود نه سره په غوړه مطلب دا
په شمالی بلوچستان کې د ورل شوو دوه خويند ورور زاهد خوریشی سره مو د زمنګ همکار احمد الله مرکه واوریده
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی ده
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
د لادرکه کسانو د مندلو فعالین او وای د ورکو کسانو د ستونزې د حلولو په اړه د پاکستانی فوج د ویان تازه سرګندونو خوشبینه کړي دي البته زیاتوي هله به باوري شي کله ورک کسان خوشي شي د فوج ویان میجر جنرال بابر افتخار د فروری په 23مه په راولپنډي کې د بهرنی میډیا له خبرونو سره د خبرو پر مهال ویل چې د لادرکه کسانو مسله به ډېر ژر حل شي په دې نږدې ورځو کې د لادرکه کسانو موضوع په ډېر شدت سره راپورته شوې ده حکومت هم وایي چې دا ستونزه هواروي او په دې اړه یو قانون هم جوړوي د لادرکه کسانو کورنۍ او د بشري حقوقو سازمانونه د پاکستان فوج د خلکو په ورکولو تورنوي خو فوج تل دا الزامونه رد کړي دي پر دې موضوع د عبدالحی کاکر دا رپورټ اورو
په پاکستان کې لشاخوا دولسی زورایسي را روانه د لادرکه کسانو د ستونزو په لړ کې کورنۍ او فعالین هغه محل خوشبینه سول چکله د فوج ویاند میجر جنرال بابر افتخار د فروری پر 23مه نیټه بهرنوی خبر اعلان تول چې دا مسله به زر حل سي نوموړي زیاته کړه چې په دې اړه د حکومت تحقیقاتي کمیشن د شپږو زرو کسانو نمونه ترلاسه کړي ول چې پکې د پوینا د 4000 مقدمه حذفي او د پاتا نورو هغه به ډیر ژر حوارسي د فوج ویاند څرګندونی په داسې حال کې کړي چې په دې نشدو ورځو کې په پاکستان کې د لادرکه کسانو د لټون لپاره فعال سازمانونه او سیاسي ګوندونو دا موضوع په شدت سره راپورته کړي دا په دې لړ کې د ورکو بلوچستانو شلو کورنیو د فروری له اولی بیا تر 28مې نیټې پورې په اسلام آباد کې احتجاج کړی وو چې د حکومت لخوا د ستونزې د حلولو تر ډاډ وروسته ختم شو نصر الله بلوچ هم په دې احتجاج کې شامل وو نوموړي د فروری پر 15مې نیټه مشالې ډول چې د فوج د ویان تازه څرګندونو خوشبینه کړی دی
د فوج کې سي جي ترجمان کی طرف سے بیان ہے نہ کہ لاپتہ افراد کا مسئلہ جلد حل ہوگا
د فوج د ویان لخوا بیان راتل چې د لادرکه کسانو ستونزه به ژر حل سي نو موږ دا ګڼو چې په دې اړه د هیواد ادارې هم سنجیده دي حکومت زموږ سره سنجیده مذاکرات کړي ول او اوس دا بیان هم راغلی دی دا موږ یو ښه ګام ګڼو او خاص کو چې حکومت دې دا معافی اعلان وکړي او ټول لادرکه کسان دې خوشی کړي دا یو ښه موقع ده ځکه چې وفاقي حکومت او فوج پر دې مسله هم نظر دي
د
لادرک کسانو کورنۍ په دې اړه فعال تنظیمونه او د بشري حقوقو سازمانونه د پاکستان فوج د خلکو په لادرک کولو تورنوي خو فوج تل دا الزامونه رد کړي دي د بلوچستانو د اسلام آباد په احتجاج کې حسیبه کمراني هم ګډون لرلی دا تور لګوي چې د 2020 کال فروری په میاشت کې امنیتي ادارو د دې ورور حسن او د ترزوی حزب الله لادرکه کړي ول د فوج د ویان تازه څرګندونو حسیبه هم هیلمنه کړي ده
یی جو مارا کیس اتنا زیاده آی لائټ هو شوکا ہے اور
اوس چې زمون مقدمه په زور سره راپورته شوی دا نو زما په فکر دا اول بار دی چې د ریاست یو کس ویلی چې په جبري توګه د لادرکه شو کسانو ستونزه به حل کیږي یعنی دوی دا منی چې دا یو مسله ده زه تم کوم چې دا ستونزه په نوې اوازې حل شي بلکې د تل لپاره به ختم شي زه دا تم هم کوم چې لدې سره بدل درک کسانو په مندلو او خوشی کېدو کې به تیزی راشي
ان شاء الله. اس عمل سے لوگوں کی بازیابی میں اور رہائی میں تیزی آئے گی.
د خلکو لا درک کول د بشری حقوقو لپاره د پاکستان تر ټولو مهمه ستونزه بلل کېږي. په دې وخت کې زیاتره ورک کسان پښتانه، بلوچستان او سندیان دي. د بلوچستانو په زور د ورک کېدو سلسله د پخوانی فوجي ولسمشر جنرال مشرف په واکمنۍ کې هغه مهال شروع شو کله چې ځینې بلوچ ډلو له پاکستانه د جلا کېدو لپاره په ټیټه کچه ځای پر ځای تشدد وکړی. په سندیانو کې بلتون پالا یا د هغو خواخوږي لا درک دي، خو پښتانه بیا په 2003 کال کې د ترګری ضد شروع شوې جګړې پر مهال لا درک شوی دی. پښتون ژغورنې غورځنګ هغه سازمان دی چې په 2003 کال کې له جوړېدو سره سم یې د لا درک پښتنو موضوع په شدت سره راپورته کړې ده. خو عوامي نیشنل ګوند هم د فروری پر 22 نیټه په خیبر پښتونخوا کې د ورکو کسانو د موندلو په اړه مظاهرې کړې وې. پی ټی ایم د لا درک کسانو په اړه یو ځانګړې څانګه جوړه کړې چې مشري عالمزیب مسعود کوي. نوموړي د فروری په 15 نیټه مشالې ټول چې د فوج د ویان لخوا دا ویل چې د ورکو کسانو ستونزه به زر حل شي دوی هیله من کړې دي.
امید خوم دې زنه اوس خو بهر حال ات دی سیم ټایم موږ دغه وایو دوی به ځان راته پرو کوي هم، یعنی خالی بیانات په اتحاد لپاره بدغه چې چار نوی چې دوی کله هم داسې خبره کړې دي اوس چې مسدا شایبه ختم کوو. یخ کال کې پټول زیاتې بیا به درک کول شوی هم دي. موږ سره په 2013 کې دوی دغه غو کړل، واده وکړل چې څه هم الته په یو کال کې ډیر خال کې هم را خلاص کړ، خو بهر حال پټول زیات یا یغي کال کې دوی به درک هم کړ. نو دا رنګ بیا چې کار وی بیا خو موږ نه شو ویل چې دغه کې خالی خولي بیا خلفاز دي دغه خو دغه مقصد شو. خو بهر حال امید خو فل حال دی
د لادرک کسانو په اړه متضاد شمیرې ورکول کېږي. بلوچستان داوه کوي چې تر 15,000 زیات کسان ورکتي، او عالمزیب مسعود بیا وایي چې د دوی د فهرست مطابق په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې 3,800 کسان لادرک دي. خو په دې اړه د حکومت تحقیقاتي کمیشن وایي چې له دوی سره 6,000 کسانو د لادرکې شکایتونه درج شوي چې په کې 4,000 حل شوي هم دي. په دې اړه مو د واکمن ګوند تحریک انصاف له استازو سره د تماس نیولو هڅه وکړه، بریالی نه سو. البته د بلوچستانو د احتجاج وروسته د مرکزی حکومت وزیرانو په وار وار ویلي چې دوی نوره د ستونزه هوارول غواړي. حکومت وایي په زوره د خلکو د لادرک کولو په اړه قانون جوړوي چې په آخري مرحله کې دی. د دې ترڅنګ د پاکستان وزیر اعظم د مارچ په میاشت کې د ورکو بلوچستانو له استازو سره د لیدو ژمنه کړې ده. د ورکو کسانو په اړه د تحقیقاتي کمیشن مشر جسټس جاوید اقبال هم د ورکو بلوچستانو له کورنۍ سره د ملاقات پر مهال ډاډ ورکړی چې دا موضوع به جدي اخلي او په راتلونکي کې به د کمیشن په اوریدونکو کې په خپله حاضر وي.
د پاکستان الیکشن کمیشن د سیالکوټ په یو حلقه ترسره شوی زمینی الیکشن لغوه کړی او د مارچ په 13 بیا د زمینی ټاکنو امر ورکړی دی. بلخوا د پاکستان جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمن په کورما قبایلی ضلع کې هم د بیا زمینی ټاکنو غوښتنه کړې ده. مولانا فضل الرحمن پرون په پیښور کې خبری غونډې ته ویل چې د 2013 کال په عام او ټول ټاکنو کې په منظم ډول درغلي شوی، خو واکمن تحریک انصاف ګوند او انتخاباتي کمیشن دا تورونه رد کړي دي. تفصیل په خبره د غلام غوس په دې رپورت کې ورو.
د انتخاباتو د ادارې 15 کسیزه کمیشن د فیصله په دغه حلقه د مسلم لیگ نون د امیدواری سید نوشین افتخار په خواست او راولی ده، او دا په دې وجه چې د پروري په 19 نیټه د ټاکنو په ورځ په دغه حلقه کې ګډوډي را مخیته شوې وو، او د ډزو په بیلابیلو پیښو کې 2 تنه وجلې شوي وو او 3 نور جوبل شوي وو. او د مسلم لیگ نون مشرانو په واکمن تحریک انصاف تور پوری کړي وو چې په دغه ورځ د هغوی کارکنان د خپل رایو ورکولونه منع کړي وو. د پاکستان مسلم لیگ نون په شمول د پاکستان جمهوری تحریک نورو سیاسي ګوندونو د الیکشن کمیشن د دې فیصله ستاینه کړې ده. د انتخاباتو کمیشن تر دې وړاندې د سیالکوټ په دغه حلقه د نتیجو اعلانول ځنډولی وو، خو د پاکستان تحریک انصاف لخوا په دغه حلقه د هغوی د امیدوار د کامیابۍ اعلان شوی وو. د الیکشن کمیشن د دې فیصلې وروسته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان خپل د قانون کارپوهانو او وفاقي وزیرانو ته امر ورکړی دی چې د سیالکوټ د ډسکا ان ای 15 او یایمی حلقې په اړه دی د الیکشن کمیشن دا فیصله په سپریم کورټ کې چیلنج کړي. بلی خواتا دا پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمن په پیښور کې تیر ورځ په خبری کانفرنس کې ویلی دی چې د کورمی په ان ا 15 سلويختمی حلقه هم په زمینی ټاکنو کې درغلی شوې ده او د غلطه دی هم بیا انتخابات تر سره شي.
گاندھی گاندھی ہے بار جس سطح پر بھی ہو ناقابل قبول ہے.
ٹگی کپہر سطح وی د منلو وڑ ندا مونگ دا نتائج نہ منو چسوک ہم ذمہ وار وی نوہاوی دی خپل ذمہ واری اومنی. الیکشن کمیشن دی پدی خپل دریز واضح کړي او پکورم کی دی بیا د انتخاباتو اعلان وکي
وہاں دوبارہ انتخابات کرایا جائے.
مولانا فضل الرحمن په خبری کانفرنس کې وویل چې د 2013 په عامو ټاکنو کې پاکستان جمهوریت تحریک په خپل دریز ولاړ دی او د اعلان شوی پروګرام سره سم به د مارچ په 16مه نیټه د اسلام آباد په لور د حکومت د رانسکورولو لپاره لاریون تر سره کوي.
نه 2018 کا الیکشن تھا نه اس کے نتیجے میں بنائی گئی حکومت ہے.
د 2013 انتخابات نه انتخابات وو او نه د هغې په نتیجه کې جوړ شوی حکومت دی او نه حکومت په نظر راضی. چرته چې په نظر راضی نو هغه ریټ هم د دوی د هغه اصل مالکانو دی
جہاں پر بھی ریٹ ہے ان کے آقاؤں کا.
خو پاکستان تحریک انصاف د 2013 په عامو ټاکنو کې د درغلۍ او ټګۍ تورونه په بیا بیا رد کړی دي او د پاکستان د پوز مطبوعاتي ادارې هم په تیرو انتخاباتو کې د پاکستان تحریک انصاف د مرستی او ملاتړ کولو تورونه رد کړی دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ. مشال ریډیو تاسو یې غوږی. چارواکي وایي د روان کال په مارچ میاشت کې د هغې پروژې پرانسته کیږي چې له مخه به یې په پېښور کې اوسیدونکي د سفر د سهولت لپاره بایسایکل استعمالولی شي. د چټک بسونو د انتظام ادارې ټرانس پېښور ویان عمر خان مشال ریډیو ته ویل چې د دوی زو سایکل شیرنګ سیستم په نوم دغه پروژې لپاره یې سایکلي او د سایکلو د درولو سټېشن یې تیاری کړي دي او ځینو باندې کار روان دی. نوموړي چې د سایکلو دغه سکیم لپاره به د زو کارت په نوم ممبرشپ لازمی وي او باید دو اویا ګینټو وروسته واپس کړل شي. د ښار اوسیدونکي دا یو ښه ګام بولي خو وایي چې بیا به هم د خلکو ترجیح د سایکل پر ځای د بی آر ټي بسونه وي. ملیحه میرزاده نور تفصیل سره.
د پېښور د چټک بسونو د انتظام اداره ټرانس پېښور وای زر به په ښار کې د بایسیکلو یو داسې نظام شروع کړي چې تر مخه به د زده کوونکو تر څنګ عامو خلکو ته هم په ښار کې دننه د سفر ښه سهولت برابر شي. د بی آر ټي بسونو د انتظام ادارې ویان عمر خان د فروری په 15مه مشال ریډیو ته وویل چې د دوی د بسونو د سرویس پس د زو بایسیکل شیرنګ سیستم په نوم دغه پروژه به په مارچ میاشت کې پیل شي خو د پیل کره نیټه یې ونه ښودله. د نوموړي په خبره دا پټول پاکستان کے دخپل نوعیت لمڑے پروژہ دا
360 سائیکلیں جو ہیں وہ تیار ہیں. انیشیلی جو 25 ڈاکنگ سٹیشن ہیں وہ بھی تیار ہیں.
درے سو شپیت سائیکل تیاری دی پر لمڑی سر کے دو سائیکل دو درولو 25 تمزایونا یا ڈاکنگ سٹیشن تیاری دی پاتی وہ دو تیاری پر آخری مرحلہ کی دی. دو زو بائی سائیکل شیئرنگ سسٹم لپارا با تاسو تا زو کارڈ خپل نزدی بی آر ٹی سٹیشن تا اڑل وی چر تنا چبا تاسو ممبرشپ اخلی. اصلی شناختی کارڈ او ای سہولت سرا دے تصدیق کول با لازمی وی. د نورو ټولو ضروری معلوماتو د اندراج او زمنګ د موافقه تر لاسلی کول وروسته به تاسو دغه سایکل استعمالولی شئ. په لومړی مرحله کې به په حیات آباد او پېښور یونیورسيټي کې د دې پیل کیږي. دا به په خاصه توګه د زده کوونکو لپاره یو مثبت او صحتمند کار ثابت شي. د مارچ په اولنۍ یا دویمه هفته کې به د دې پروژې آغاز وشي خو تاریخ اعلانول لا پاتې دي.
وزیر اعظم عمران خان د 2006 کال د اگست پر 14مه د بی آر ټي بسونو پروژې پرانیست کړه. په چټک بس پروژا یا بی آر ٹی په 2018 کال کې کار شروع شوو. حکومت یې د تیارېدو لپاره یوازې شپږ میاشتې وخت ورکړو خو د تکنیکي او تعمیراتي نیمګړتیاو له وجې شاوخوا درې کاله وخت واخستو. په پېښور پوهنتون کې د سافټویر انجینرینګ یو زده کوونکی واحد الله حبیب چې پوهنتون ته د تګ راتګ لپاره د بی آر ټي بس استعمالوي وایي چې بی آر ټي بسونو ورته ډېره ګټه رسولې. نو که د سایکل سکیم شروع هم شي دوی به بس خوښوي.
بار بار بیټرۍ استعمالوم کنه نو اکثر دا سوچ کوي چې د سیکل حساب سیستم بسنګ یو سوچ خو د بایکونو په حق له باندې مونږ کړل دی. مونږ د فرینډ شو کنه مونږ جوګینګ او دا ورکینګ دا شیان کوو کنه. یو فائدہ خو مونږ ته پاره دار چې مونږ سایکل مورنینګ کې چلو نو د صحت خیال مو تر ساتل کېږي. باقي بسونه چې ډېر خري مطلب مفید دي زمونږ لپاره. کرا ټیکسي والا سره مونږ خبرې کوو نو دا هر چا مختلف ریټونه دي. مطلب سلو زر لانجی اوس خو بیټرۍ بسونه دي بس اوره خجر پټم سټیشن چې ګوزي کې خپل خو خري نو بسونه خو مونږ لپاره کار ډېر اسانه کړی دی. زمونږ ترجیح خو بس وای کومرز باندې باران نو سایکل هم سره استعمال وي بیا نشو زمونږ یونیفورم وغیرہ مونږ چولې نو سایکل باندې زین سبا خو په خبره کوم جوړی دي چې ټول هغه یونیفورم بدل غند کړی
د بی آر ټی ویان عمر خان په خبره د بسونو په شان د سایکل سکیم سره د پیښور په ټرافیک کې د خوالي امکان شته. خو د پیښور یو بل اوسیدونکو وکیل خان علي ګوهر دورانی وای د بی آر ټی بسونو پروژې باوجود په خار کې د ټرافیک رش کم شوی نه دی نو نه غنی چې د سایکل سره به د ټرافیک پر اکمولو کې مرسته وشي. خو دا پروژه پیلې دل یو خګام دی.
ټرافیک روانه کې څه کمې راغلې چې کوم انیشل د ګورنمنت استیمیټس چې ټرافیک بل کم شي خو اټس ویری سکسسفل ځکه چې ډېر کامیاب روان دی. سایکلینګ اون د حساب دی ډېر ښه انیشیټیو دی. انیشیټیو ته په غلط نظر نه دی کتل ځکه چې سټپ خدایشن کې خو د دې نه خو مونږ دا وایو چې ټرافیک باندې بس سر پیزی دغه خبره ټیک نه ده او سټوډنټس فائدہ ته دین حاصلول شي په کارم دا خو بیا هم هغه ده چې سایکلینګ په ځای به خلک همیشه هم بس پرېفر کوي. سایکلینګ ته اسې هم دا پر شوه لاس پین دل لاس کالا کې رجحان ډیر زیات کم شوه دي او سایکلینګ روټس هم د سچ نشته.
د زو سایکل رجستریشن فیس 3000 روپې مقرر شوه. عمر خان وای په 2 غنټو کې باید سایکل واپس کړی شي. کله هغه زیات وخت واخستل شي نو دوی به اغلا غړي او داغه خلاف په قانوني کاروای کوي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
MASHAALRADIO
قدرمن کو سلام پختونخوا پر ونی تغ وگی یو سندر اورو او بیا درو پورون پلور رازو
مینو کئی گورت جن تم دنو جن خپ مینو کئی مینو کئی مینو کئی خد لپ مینو کئی گورت جن تم دنو جن خپ مینو کئی گورت جن تم دنو جن خپ مینو کئی جانا
د خوست د اوسیدونکو او ځوانانو په ګډون د ښار د ځوانانو پر تفریحي غونډې د زرغون خوست په نوم د نیالګو کېنولو اشر او کلتوري میله پیل شوه. د خوست ښاروالۍ لخوا د نیالګو د کېنولو په دې درې ورځنۍ میله کې د سیمه ییزو سندرغاړو لخوا کنسرټونه او د ښاریانو لخوا بنډارونه او اتڼونه هم کېږي. بلخوا ځایي چارواکي وایي په وروستیو کلونو کې د دې میلې د ګډونوالو لخوا د کېنول شوو نیالګو ساتنه او پالنه ډېره شوې ده. نور حال د نجیب الله خیل په دې رپورټ کې اورو چې د ځوانانو په غږ پیلېږي.
د پنجشنبه په ورځ د خوست ښار د ځوانانو په تفریحي غونډۍ کې د زرغون خوست د نیالګیو د کېنولو درې ورځنی اشر او هنري میله د خلکو او ځوانانو په پراخ ګډون سره پیل شوه. که څه هم په تیرو کلونو کې د مسؤولو ادارو د ناکامۍ له کبله ډیری نوي لګول شوي نیالګي وچ شوي او یا ایستل شوي دي، خو د تیرو ژمنو په شان بیا هم چارواکي وایي چې په دې غونډۍ کې د زرګونو نویو نیالګیو د کېنولو د هغې د ساتنې او اوبولو لپاره یې چمتووالی نیولی دی. خوست والي تورن جنرال محمد کټوازی مشال اورید وویل:
تاسو ته او خوستوالو ته دا پیغام ورکوم چې موږ به کوشش وکړو هغه نیالګي چې موږ کېږدو هغه پسې اوبه هم کړو. شنې هم خدای د ښاروالۍ وظیفه ده. په دغه شش کال نیالګیو کې د رئیس جمهور نظر و چې دا غونډې بشنه چې هدایت یې ورکړی و څو کاله مخکې.
چارواکي وایي په ښار کې د ځوانانو تفریحي غونډې چې سګنی پسرلي کې شنه کول په پلان کې دي، په دې ځای کې به د هیواد په کچه د تفریح او ساتری لپاره یو مجهز او نمونوي پارک جوړ شي. خوست ښاروال روشان نوید وویل د ځوانانو د دې پارک لپاره چې 220 جریبه مساحت لري د یوې معیاري او ښې نقشې په ډیزاین باندې کار کوي.
حدود 220 جریبه ځمکه ده. دې باندې ما خپله شخصا بن حیث یو شهرساز مهندس کار شروع کړی ده. غواړم چې دغه هر پلازمینې او جلات ماب رئیس جمهور او لوی رئیس د ارګنای محل سره هم شریکم تر څو وکولی شي دلته یو ښه لنډسکیپ چې زه خپله غواړم دغه ډیزاین کړم او په مهنګي د نورو ارګانونو سره او دلته یو ډېر منیو خایسته پارک جوړ کړو او مختلف نور هم سہولتونه د فراهم شي. حتی د مونږ خویاند د لپاره سہولتونه فراهم شي.
په وروستیو کلونو کې د خوست په مرکز او ولسوالیو کې د ځوانانو او ځایي خلکو لخوا په ډله ییزه توګه د نیالګیو کېنول دود شوي او یوه برخه نیالګي ثمر ته په رسېدو دي. مدني فعال سمیع الله المروایي اوس په ولسوالیو او لرو پرتو سیمو کې هم د نیالګیو د کېنولو اشرونه دود شوي دي.
اوس په خوست کې د زرغون خوست میله دود شوله. د خوست په هر سیمه کې په سلګونو نیالګي کېنول کېږي. نن ورځ هم خوستي ځوانانو د یوه ولسي اشر په ترڅ کې په زرګونو زرګونو نیالګي کېنول ان شاء الله دا لړۍ بلا دوام لري تر څو وکول شي د خوست د خوست د متون تپه په نیالګیو په پوهې تر څو یو خپل خوست
د زرغون خوست د نیالګیو د کېنولو او هنري میلې د پیل لپاره د ځوانانو په تفریحي غونډې باندې د ځوانانو او خلکو راټولېدنه همدارنګه د موسیقۍ د پروګرام تابعا هم شوې وه. په دې پروګرام کې د سندرغاړو له ولسي او حماسي سندرو سره خوسته یوژنیو اتڼونه او خوشحالۍ وکړې.
د
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرس څخه ژغورلی شي. پښتو د هندي آریایي ژبو د کورنۍ یو ژبه ده چې له ارقامو سره سم د شاوخوا 6 میلیونو خلکو مورنۍ ژبه ده. پښتو د افغانستان له رسمي ژبو یو ده، خو په پاکستان کې لا هم د دفتر ژبه نه ده. احمد شاه زمي د پښتو ژبې تاریخ، اوسني حالات او ننګونو ته کتنه کړې ده.
د یو شمیر تاریخ پوهانو په وینا پښتانه آریایان دي او د دوی ژبه پښتو هم د آریایي ژبو له ډلې څخه ده. کله چې زرګونه کاله وړاندې آریایان د بلخ په شاوخوا سیمو کې آباد شول، نو د یو بل د پوهولو لپاره دوی په یوه ژبه ګړېدل چې آریک بلل کېدل، او همدغې ژبې ته د آریایي ژبو مور ویل کېږي. خو د وخت په تېرېدو سره له آریک څخه نورې ژبې هم پیدا شوې چې یوه یې پښتو ده. په کابل کې میشت د پښتو ژبې لیکوال او څېړونکی حبیب الله رفیع وای چې آریک د وخت په تیریدو سره په بیلابیلو لهجو کې وویشل سول، او وروسته هغو لهجو یا ګړدودونو د ژبو بڼه واخیسته او ځان ته ژبې ونومول سوې.
آریک ژبه د هغو آریایانو چې په شمال کې راټول شوي وو ګډه ژبه وه، او دوی ګډ ژوند کاوه. لیکن کله چې د هغې ځای نه راوخوځېدل او په شمال کې خواره شول، ورو ورو د ژبو نه لهجې جوړې شوې، او دا لهجې ورو ورو په ژبو واوښتلې. ویدي او اویستایي ژبې لرغونې ژبې دي چې په دې منطقه کې سرودونه درلودل، او دې سرودونو کې مخکې له دې چې لیک رامنځته شي د ځوانانو لپاره درسونه ورکول کېدل، او دوی ته د ژوند لارې چارې ښودل کېدلې.
د ډیری تاریخ پوهان په اند کله چې پښتو شاوخوا 3500 کاله وړاندې له آریک څخه بیل سو، نو د وخت په تیریدو سره په خپل په یو شمیر ګړدودونو کې وویشل سول. په جلال آباد کې میشت د پښتو ژبې لیکوال او ژبپو محمد آصف سمیم وای چې پښتو پر یو سل څلور ګړدودونو وویشل سوی چې تر ټولو پخوانی یې ونې څه ده.
په دې کې د لهجو شمیر دی، د لهجو ګڼوالی. فکر کوم چې د نړۍ په نورو ژبو کې به دومره لهجې نه وي. زموږ سره د ژبو په نړیوال اطلس کې چې پښتو په کومو لهجو ګړدودونو کې قید ده، هغې لپاره وایي چې 104 لهجې یا ګړدودونه ثبت شوي دي پښتو. نو په دې کې زړه لهجه چې د زړې پښتو استازي کوي هغه وڼېڅي لهجه ده، چې همدا اوس هم د بلوچستان او سویلي پښتونخوا کې ځینې سیمې وایي دا لهجه، او په هغې کې د مغزړې ژبې نښې نښانې پاتې دي.
د یو شمیر لرغون پیژندونکو او تاریخ پوهانو په نظر په لرغونو آثارو کې هم د پښتو ژبې څرک تر سترګو کېږي. حبیب الله رفیع وای د لرغون پوهانو لکیندونو وروسته له 1522 څخه تر 1488 میلاد وړاندې کلونو کې د لومړي داریوش د واکمنۍ پر مهال د ایران په بیستون غره کې د پښتو ډبرلیکونه موندل سوي چې د دې ژبې پر لرغونوالي دلالت کوي.
د پښتو په برخه کې چې کوم متنونه یا کوم ډبرلیکونه لوستل شوي، په هغو کې د پښتو لغتونه او نښې خوندي دي. مثلا د داریوش په کتیبه کې چې هغه په دې منطقه حکمراني درلوده، د ده د منطقې د ټولو خلکو د ژبو وسته چې په هغو کې د پښتو درې کرښې هم شته چې هغه د پښتو زور شعر بلل کېږي. نه اړیکه وم، نه دروجنه وم، نه زور کړه وم.
د ژپوهان په نظر لاریک ژبې څخه د پښتو په ګډون یو شمیر نور ژبې هم پیدا سوې چې ګڼ شمیر ویونکي لري. دا چې پر پښتو سربیره په دې سیمه کې نورې کومې ژبې آریایي ژبې وې چې له پښتو سره یې خپلوي درلوده یا پښتو ته ورته وې. جرمن ژپو سباستین هاینه چې د نړۍ په څه باندې 15 ژبو او ګړدودونو باندې ګړیږي وایي چې پښتو د افغانستان د نور ژبو تر څنګ اویستا ته ډېره نږدې ده.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته، چې خاص د افغانستان ژبو ته ګورو په تېره بیا هم په پښتونخوا کې ځینې ژبې شته دي، وړوکې ژبې دي چې بیخي په مستقیمه لاره او سیده لاره د پښتو سره تړلې دي. اول همغه د برکې او د کانیګورم ژبه ده، ځینې وګړي دې ته اورموري وایي. د پنشیر په شاخوا کې ویل شوې ژبه په نامه پراچی، د منجان ژبه او نن ورځ په پاکستان کې د یدغا په نامه مشهوره ژبه همغه څلورې وړوکې ژوندې آریایي ژبې دي چې سیده د پښتو سره تړلې دي.
د ژپوهنې له پلوه د نړۍ ټولې ژبې د ژپوهنې په 122 ډلو یا ژب کورنیو کې ویشل شوي، چې تر ټولو لویه ژب کورنۍ انډو یورپین یا هندو اروپایی ده چې د نړۍ په شاوخوا 60 هیوادونو کې 445 ژبې په خپل لمن کې رانغاړي او تر 3 بلیونه زیات ویونکي لري. دا چې پښتو د ژبو په کومې ډلې پورې تړاو لري، په کاناډا کې مېشت لیکوال او ژپو محمد معصوم هوتک وای چې پښتو د هندو اروپایی ژبو کورنۍ کې د آریانی ژبې په شمال ختیځ شاخ پورې تړاو لري او دا ژبه د پښتنو غوندې لرغونی تاریخ لري. خو د هغه په خبره د اوسنی پښتو اصلاح سوی لیکدود څه باندې 1100 کاله وړاندې رامنځته شوی دی.
موږ صرف د پښتو ژبې د لیکنې په باندې یو روایت لرو په خیر اللغات کې، او ورته سره غلې ده چې د سلطان محمود غزنوي په وخت کې ابوالحسن میوندی چې د سلطان وزیر وو هغه ته وظیفه ورکول شوله چې د پښتو لپاره الفبا جوړ کړي. ځینې خلک دا وایي چې خصوصا علامه رشاد په دې عقیده دي چې وایي خواجه ابوالحسن میوندی چې هغه د پښتو الفبا اصلاح کړله، او د خیر اللغات په روایت کې هم دا د اصلاح کلمه راغلی ده. نو د اصلاح د کلمې تقاضا خو دا ده او غوښتنه یې دا ده چې در مخه یو شی موجود و چې بیا نو دوی اصلاح کاوه.
د پوهان په نظر ژبه د هر قام د کلتور، شناخت او تشخص د ملا تیر وي، او له همدغه شناخت او تشخص سره د قام وسیلې او واک تړلې وي. د ژپوهنې له بېلابېلو معتبره سرچینو سره سم دا وخت په نړۍ کې څه باندې 9000 ژبې ویل کېږي چې پر درو برخو ویشل شوي دي. لومړی برخه چې د دې ژبو څه باندې 8% تشکیلوي انسټیټیوشنل لانګویجز یا اداري ژبې بلل کېږي، چې د سرکار یا دفتر ژبې دي او د ورکېدو یا فنا کېدو له خطره وتلې دي. په دویمه درجه کې سټیبل لانګویجز یا باثبات ژبې دي چې څه باندې 15% جوړوي، او د زیاتو ویونکو درلودلو ترڅنګ ماشومان هم دا ژبې زده کوي یا خبرې پکوي. په دریمه درجه کې انډینجرډ لانګویجز یا هغه ژبې دي چې ماشومان یا نوی نسل خبرې نه پکوي او د نور لوی ژبو د غلبې له کبله د فنا کېدو له خطر سره مخامخ دي. د نړۍ په 1111 ژبو کې له خطر سره د مخامخ ژبو شمیر 2926 دی چې څه کم 40% کیږي. د ژبو د نړیوالې معتبره سرچینې اتنولوګ له څېړنې سره سم د ژبو د دې ویش پر اساس پښتو په ژوندیو او باثباته ژبو کې حسابل کیږي، او د ویونکو د شمیر له پلوه د نړۍ په لومړیو لویو 40 ژبو کې ځای لري. په پېښور کې ژپو او څېړونکي ډاکټر خادم حسین وای چې پښتو ژبه کې اوسنی بدلونونه د دې لامل شوی چې پښتو د نړیوال ژبو په لومړي قطار کې ودروي.
یو خدا ده چې په دنیا کې داسې پسونو چینلونه د ټي وي ګانو او د ریډیو ګانو د پښتو کې خپل خبرونه خبري، او دې سره داسې علاقي چې اغلته انټرنیټ هم نرسي نو اغلته دغه ریډیو ګانو دغه د ټي وي ګانو رپورټونه رسي. دویم خبره دا ده چې پښتو کې نوي ځوانانو لیک لوست شروع کړی دی، او تیر شوي 100 کلونو کې صرف په پېښور کې پښتو کې بزرګونو کتابونه په نثر کې چاپ شوي دي، مخکې په شاعرۍ کې چاپ کېدل اوس دا په نثر کې چاپ شوي دي. دریمه خبره دا ده چې د ټولنیزې رسنو په ذریعه پښتو ژبه مسلسل د لیک او د لست په ذریعه او د وینا په ذریعه ډېر زیات استعمال کوونکي هم لري.
خادم حسین زیاتوی چې پر دې سربیره یو خوا په نړۍ کې دا بحثونه زیات شوي او بل خوا په پښتنو کې دا پوهه او احساس را ژوندۍ شوی چې لومړنۍ زده کړې باید په مورنۍ ژبه وي. په نړۍ کې تر ټولو زیات پښتانه یا پښتو ویونکي په پاکستان کې استوګن دي چې د دې هیواد د 2018 کال له سرشمېرنې سره سم د څه باندې 2.5 میلیونه نفوس څخه شاوخوا 38 میلیونه نفوس لري چې 43.24% کېږي. پښتو له پنجابي وروسته د پاکستان دویمه لویه ژبه ده. برخو د بیلابیلو سرچینو او څېړنو لمخې د افغانستان له اټکل سوي 15 میلیونه نفوس څخه څه باندې 50% پښتانه دي او پښتو هلته د ملي او رسمي ژبې حیثیت لري. پر دې سربیره د نړۍ په یو شمېر نور هیوادونو کې هم پښتانه ژوند کوي چې شمېر یې څه باندې 15 میلیونه ته رسیږي. دا ډول په نړۍ کې د پښتنو یا پښتو ویونکو شمېر تر 6 میلیونه یا 6 کروڑه اوړي. که څه هم پښتو په لومړي ځل په 1948 کال کې په کمپیوټر کې وکارول سول، خو له هغه وروسته اوس سلګونه ویب پاڼې، راډیو او ټلویزیون چینلونه لري. پښتو په 2014 کال کې د انټرنیټي پلټونکي ماشین ګوګل ژباړن برخه هم وګرځېده. خو ډاکټر خادم حسین وایي چې پر دې هر څه سربېره بیا هم پښتو له سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو ننګونو سره مخامخ ده.
دا کومو ننګونو سره چې پښتانه مخ دي، همغه ننګونو سره پښتو ژبه مخ ده. پښتانه د بارودو او د جنگ او د جدل سره مخ دي په لرو بر کې، نو دا شان پښتو هم دې سره مخ ده. په پاکستان کې چې کوم پښتونخوا ده، لا په یو ځای کې هم دا د اولنو زده کړو دپاره ذریعه نه ده ګرځولې شوې. تیر شوي د امینیشل پارټۍ حکومت کې دا یو هڅه شوې وه، خو چې کله دا د تحریک انصاف حکومت راغی نو دغه هڅه یې په شا کړه. بیا بله خبره دا ده چې پښتو د اقتصاد میدان ژبه تر اوسه نه ده ګرځېدلې. کومه ژبه چې د اقتصاد ژبه وګرځي نو د هغې اثرات هم زیات وي، هغې کې فکر هم زیات زیږېږي، هغې کې تخلیق هم زیات کېږي، او هغې کې د کلتور او شناخت عمل هم په مخ کې ځي، تشخص عمل هم په مخ کې ځي، او د واک او د سیاست عمل هم په مخ کې ځي. دا مورنۍ ژبه ده او دا قامي ژبه ده، خو دلته ورته علاقایي ژبه وي او دا ریاستي طور باندې په مخ کې بدلې کېږي. نو ریاست د مورنو ژبو یا د بیلابیلو ژبو قامي ژبو د ختمولو عمل په مخ کې بوزي، دا یو سیاسي چیلنج دی چې دې سره مخ دی.
د ډاکټر خادم حسین په خبره پښتو ژبه ها وخت زیات پرمختګ کولای سي او د اداري ژبو په صف کې درېدلای سي چې د پښتنو سیاسي ګوندونه او مدني او ادبي ټولنې یو بل ته لاس سره ورکړي او د ژبې د پرمختګ لپاره په ګډه کار وکړي. بلخوا محمد معصوم هوتک د پښتو ژبې راتلونکي ته هیلمن ښکاري او وایي چې د تیرو دوو پیړیو پرتله په تیرو 40 کلونو کې پښتو ژبې ته زشت زیات کار شوی دی.
په برخه کې خصوصا د شعر په برخه کې بیا وروسته دغه څه د کتابو د لیکلو د ترجمو لکه تاسو چې دا نوې ټکنالوژي ته یو اشاره وکړه، د هغو په لحاظ باندې د پښتو دغه انکشاف ډېر سریع دی په آخري 40 کالو کې. یعنی یو داسې خیز یې وهلی دی چې د ډېرو زړو ژبو سره دا د ځان برابر کړی دی. زه په خپله د پښتو د فنا لپاره هېڅ دلیل نه وینم. میلیونو انسانان په دې ژبه باندې عادي خبرې کوي، خصوصا د آخري 40 کلو جنګو سیاسي جنجالو د پښتو د پاره دا ګټه ورسوله چې د دنیا ډېر خلک د پښتو له نامه سره آشنا سول.
د ایتنولاګ له څېړنې سره سم په نړۍ کې انګریزي تر ټولو زیاته ویل کېږي، چې ورپسې مندارین یا چینایي او په درېمه درجه کې هندي او ورپسې هسپانوي ده. خو د مورنۍ ژبو د ویونکو په حیث بیا مندارین یا چینایي د نړۍ تر ټولو لویه ژبه ده چې هسپانوي، انګریزي او هندي ژبې ورپسې دي. بلخوا د زیاتو ژبو درلودونکو هیوادونو په قطار کې افریقایي هیواد پاپوا نیوګینی په لومړۍ درجه کې دی چې 840 ژبې پکې ویل کېږي. ورپسې انډونیشیا کې 1211، نایجیریا کې 1511 او په هند کې بیا 1455 ژبې ویل کېږي.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعې په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واورئ.
قدر مودرن کو سلام پختونخوا خبرونه پای شی بوتر رسیدلی او په اخر کې یو سندره اورو او بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو.